یو ماشوم دیو دس زای ناراضی چې الته ډیر ګرم میکنه چون د مور پر رحم کې نو هغه حرارت چې دی غوړی بیرون نو هغه حرارت بیرون ورته نشته چون خدای پاک دس یو نظام جوړ کړی د انسانانو او بشریت په خاطر چې کله ماشوم د مور په خېټه یا پر رحم کې وسی نو الته د ده درجه حرارت مناسبه درجه حرارت ده نظر د چې کله محیط ترازی چون دی الته ډیر خوخوي او کله چې دی بیرون محیط تراوزی نو بیرون هغه محیط ده چې د لپاره مخرش ده نو کله چې اول ځل ماشوم غترازی نو دی باید وژړي ځکه د هغې سره باید توافق وکړي د هغې بیروني هغه ته محیط سره چې چون دی نابلده ده ناشنا ده چون دی د مور په رحم کې ده هلته ډیر خوښ ده نو کله چې یو خارجي محیط ته همدارنګه موږ تاسو کله چې یو خارجي ملک ته ځو اول وخت کې ډیر خفه و چون محیط سره موږ آشنا نه یو همداسې ماشوم هم کله چې د مور د رحم څخه بیرون راوزی هلته نابلده ده نو هغه مخرش ده ژاړي او په همدې ژړا کې دومره کمال ده چې کله دی وژاړي نو د هغې سره د هغې ششونه اکسپند کیږي دا مانا چې د هغې ششونه ښه واخلي کله چې دی وژاړي نو همدغه ژړا ده چې د ده ټول صحت تضمین همدغه کوي دی به ډیر ښه تنفس وکړی شي کله چې یو عمیق تنفس وکړي او وژاړي نو د ده سږي به د هوا نه ډک شي او د هغې محیط ته چې دی خارجي محیط موږ ورته وایو هغې سره به آشنا شي او رو رو به ماشوم شدو او یو ساتور سبا ده شدو او دیشان سره هم
بلد نو اوس ماشوم و جرل استاسو خبره ده شوشونه ایم اکسپند شو استاسو پا خبره را لوی شو هوای واقسته نو ده دنیا هوا خوی تنفس کرده اوس با ده دنیا خوراک کل شروع کهی کلا باید اول زل شده ورکلی شی ماشوم ته
کله چې ماشوم نوې تولد شي نو بهتره دا ده چې زر تر زره دا مانا چې په اول سات کې یو سات وروسته د تولد نه هغه باید سم د سي شودي شروع کی او کله چې دی تولد شو نو هغه کله چې د مور نه تولدیږي نو دی د مور په خېټه باندې باید واچول شي تر څو یو طرف نه دا ماشوم د ګرم ځای نه راغلی ده او بیرون محیط سوړ ده د لپاره کله چې د مور په خېټه اچول کیږي دوه ګټې لري یو دا چې د حرارت هلته تامینیږي یعنی حرارت د لاسه نه ورکوي دویمه مسله دا ده چې هغه خپله د مور په شیدو باندې یعنی په خېټه واچول شو نور خپله دی خپل د مور شیدې او د مور سینه پیدا کوي او هغې ته هڅه کوي تر څو خپلې شیدې شروع کړي یعنی په اول ساعت کې چې کله تولد شو باید ماشوم ته شیدې شروع شي
ښه ماشوم شیدې وخوړې اوس نو خوراک یې وکړو اوس نو دا تمه ده تینه چې رورو وده وکړي یو ماشوم چې دنیا ته راځي که نه په عادي حالت کې باید وزن څومره وي
په دې حالت کې زموږ ستاندرد وزن فرق کوي مثلا په اروپا کې ستاندرد وزن 3-3.5 کیلو حتی 4 کیلو ده مګر بدبختانه د افغانستان شرایط چون ما مخکې وویل چې د مور صحت نه تغذی درسته ده نه د دوی صحت درسته نو د دې په خاطر په افغانستان کې تقریبا مونږ 3 کیلو ستاندرد وزن لرو 3-3.5 پورې خو البته مونږ چې څومره تجربه لرو د اطفال په بخش کې نو اکثرا ماشومان د 3 کیلو نه ډیر کم پیدا کیږي چې هغه 3.5 ته 4 کیلو ته ولا چی نو اکثرا زموږ ستاندرد وزن 3 کیلو دی
اوس دا ماشوم 3 کیلو دنیا ته راغی او خوراک هم شروع کړو هوا هم واغسته نو دا ماشوم نه بس تمل روچی مثلا کم عمر کې دا ماشوم نو رورو د کیناستو شي
کله چې دای تولد شو شو دی او خړې بل اخره په سند دوی لا درې میاشتنی کې دای کول شي چې خپل سر ونیسی یعنی کولای شي چې خپل کله چې مونږ په هغه څټ مخ مونږ ورته وایو کله چې واچوونو دای خپل سر جګی او یی کله چې په غی کې نسونو د خپل سر لاندې نزی یعنی هغه خپل سر صحیح نیسی البته دا د دې خاطر وایم چې هغه ماشومان چې بیا مشکل ولري یعنی هغه صحیح و نه جوړی دی هغه ولادت کله چې وشو نو هغه و نه جړل هغه په تاخیر شو یعنی هغه ورسته و جړل نو دا هم یو ډیر خطرناک مسائل دی د ماشوم د پاره د خاطر هغه ډاکټر باید د اطفال موجودی تر څو هغه ماشوم تولدیږي نو هغه وګوري که چیرته صحیح تنفس ونه کړو یا ونه جړل نو دا هم د پاره یو مشکل پیدا کوي چې امکان لري په آینده کې دغه انکشاف او همدغه د کوم نمو یا وده چې کوي هغه کې ډیر مشکلات د همدې وجې نه هم رامنځته کیږي چې هغه به نشي کولی په درو څلورو میاشتو کې خپل سر ونیسي که چیرته نارمل تولد شو وی جړل نو هغه کولی شي په درې یا څلور میاشتني کې خپل سر ونیسي بلاخره په شپږ الی اته میاشتني کې په شپږو کې البته البته د سپورت په واسطه یعنی او څوک باید کلک ونیسي تر څو هغه کینی او بل اخره په اته میاشتنی کې بدون د کوم سپورت یعنی بدون د هغې چې څوک ونیسي هغه کولی شي چې په نورمال ډول باندې کینی. البته باید مختلف عوامل پکې موجود نه وي، یعنی موږ د یو نورمال ماشوم خبره کوو. بل اخره په لس میاشتنی نه الا لس میاشتنی کې هغه چارغوک چې موږ ورته وایو هغه چارغوک شروع کوي او بل اخره په یو کلنی یا دیارلس میاشتنی کې هغه ورو ورو غواړي سپورت په واسطه ودرېږي، یعنی یو څوک باید لږ ونیسي تر څو هغه ودرېږي ځکه هغه ډارېږي په هغې وخت کې صحیح نشي. بعضې ماشومان استثناء شته چې په یو کلنی کې حتی ودرېږي، مګر دا استثناءات دي او جینیټیک پورې تړلي دي او همدارنګه کولی شي چې په پنځلس میاشتنی کې په صحیح ډول باندې ودرېږي او بالاخره بعد د پنځلس میاشتنی نه چې شپاړس اولس اتلس میاشتنی کې هغه قدم ووهي او همدارنګه په همدې سن کې وای وه سیلابه خبره او بالاخره په دوه کلنی کې دوه درې سیلابه خبرې او بالاخره په درې کلنی کې تقریبا ډېرې خبرې وکړي.
ښه، تاسو نه مننه. یو لنډه رڼا م واچوله د اورېدونکو ته واضح شوه چې په کوم عمر کې ماشوم کینی، په کوم کې خاپوړي کوي، په کوم کې باید ودرېږي او په کوم کې په متوسطه توګه باندې تاسو توضیح کړم. دغه یوسفسي صاحب یوه پوښتنه وکړله، دوی ویلي چې لور مې وایي دوه نیم کلنه ده، صحیح غږېدی نه شي، یعنی وایي ورور یې د ده نه ښه غږېږي او وایي ماشوم تندرسته ماشوم هم دی مګر غږېدی نه شي. د دې صحیح له دې ولې ماشومان چې مثلا ځینې ماشومان زر غږېږي، ځینې ماشومان ان څلور پنځو کلو شي غږېدی نه شي، ولې ځینې ماشومان زر په خبرو راځي، ولې ځینې ماشومان وروسته په خبرو راځي؟
د یوسفزي صاحب سوال په ځواب کې باید وایم چې مثلا دوه نیم کلنی زوی ده هغه زر نشي غږېدی او د هغې نه چې وړ ده هغه زر غږېدی شي. د دې په ځواب کې باید وایم چې مختلف عوامل هم وجود لري چې یو د هغې نه جینیټیک یا د ولادي چې خپله په مور او پلار مربوط کېږي، یعنی ارسي ډول باندې هم بعضې ماشوم کولی شي چې زر خبرې وکړي او بعضې کولی شي چې وروسته خبرې وکړي. او همدارنګه ما مخکې ویلي دي، دا ټول دلایل ما ویلي دي چې کله یو مور تغذي او سالم ماشوم پیدا کوي او ښه وده یې په نورمال ډول باندې او همدارنګه د دوی اکثرا شیان مور او پلار ته، مثلا آی کیو به یې وایو، آی کیو په دې مانا د هغوی ذکاوت. که چیرته مور او پلار ډیر ذکي اوسي نو هغې ماشوم چې رامنځته کیږي په نورمال ډول باندې اکثرا ذکي اوسي، یعنی هغې نظر گروت او ډیولپمنت چې موږ کوم اطفال ریسرچ او درسونه یې لوستلي دي نو اکثرا په هغې کې موږ کتلي دي چې د چا مور او پلار ویښیار وي نو د هغې زوی اولاد هغه به هم ویښیار وي. نظر دی دلایل ته هم فرق کوي او همدارنګه تغذیه ته او نور مختلف عوامل دي، لکه ما چې مخکې وویل چې کوم ماشوم په صحیح ډول ونه ژاړي، یعنی د هغې هغه ژړا په وروستني صورت ونیسي، یعنی هغه یو پرابلم لري، شاید هغه پرابلم په مور کې هم اوسي، یا مثلا د مور فشار که کله جیږي کله چې ماشوم تولدیږي ممکن د چار د مشکل اوسي چې د هغې سر یا سی ان اس که موږ برین ورته وایو، یعنی د هغې مزغو ته شاید صدمه ورسي. ما مثلا ماشوم چې تولد شي که چیرته زر ونه ژاړي امکان لري په هغې حملات راشي چې هغې ته موږ کنولجن حمله وایو. دغه باعث د دې ګرځي چې دغه ماشوم وروستني حالت کې صحیح نشي غږېدی یا د هغې په نما باندې تاثیر کوي، د هغې په ذکاوت باندې تاثیر کوي. نو دا مختلف عوامل دي، که چیرته دغه کې یو عوامل هم موجود و امکان لري چې د ده زوی که چیرته صحیح نشي غږېدی شاید یو د دې عامل نه اوسي.
ښه، کورم ودان، په دې موضوع به بیا که وخت ولګروسه نور هم خبرې وکړي. یو اورېدونکي ډېر انتظار ایسته مهرباني وکړي.
د کندهار ولایت څخه مې زنګ درول دي، دا زما یو لور ده، دغه جرمس میاشت ده سکاټ ته ریښتیا هغه درسول او ریښتیا نه خوري خاص
ماشوم پیدا شوی شونډې پرې د څه وکړي. ډاکټر صاحب درته ځواب ووایي.
بله، سلام اجازهتورم خیر جان،
بفرمایید.
خدمت شما همچنان خدمت ډاکټر صدا، امروز زحمت کشیدن و وقت را بای خدا در اختیار شنوندها گذاشتن. ما دو سوال دارم.
بفرمایید.
سوال اول ما ایست که در باره مریضی بروسیلوس که اینا میگن اونا وقت که کس هم روی ایوانات با تماس باشه و یا هم شیر و یا چیزای ناپخته را استیمان کنه به او مریضی مبتلا میشه، اما ما دیدیم که در فامیل ما اصلا کسی که این مریضی چند وقت پیش مبتلا شدن که باز 1.80 حساب در ماینات نشان میداد، یک ماه دوا برشان داد، باز تا ماینات شکریم بازم اما یک هشتاد است و دکتر فید میگه که دوا نمیخوای. من سوال ما از دکتر فید خدایی است که آلی که دوا نمیخوای یا چند ماه باد و یا هم یک چند روز باد بازم ما معاینات کنیم و یا هم این مریضی به طور مکمل خوب شده و به نظر شما وقتی که قدر ایتیاتم صورت میگیره چی باعث میشه که به این مریضی کش مبتلا میشه و دومی که مریضی ساری است یا خیر؟ سپاسگزارتون جهان سپاس.
از شما بسیار زیاد تشکر، بسیار ممنون که شما تلفن کردین، مگر متاسف هستم که وقت بسیار زیاد کم است و ما متاسفانه نخود بتانیم که به سوال شما در این برنامه جواب بدیم. کوشش میکنیم در برنامه آینده مشخصا سر این موضوع زیاد صحبت شود. در این برنامه هفته آینده حتما سر زیاد صحبت میکنیم، اگر حالا هم فرصتی بود دکتر صفدا به شما جواب میگن.
فرید بیگم که میشه چون از مسائل دیگه که مسائل صحی بسیار مهم است که در هفته دو بار شما این پروگرام داشته باشین زیادتر مردم مشکلات خودم رو شما مطرح کنه.
قربان شما، تشکری خیلی با مسئولین امی برنامه خود میگیم امی پیشنهاد شما را، خدا کنه که اونا هم موافق باشن. حتما، چرا نه، چرا نه. زنده باشین شما، تشکر از اینکه علاقه گرفتین با برنامه تلفن کردین و باز هم معذرت میخوایم که نمیتونیم امروز با پرسشتون جواب بگوییم. دکتر صفدا وقت ډیر زیاد کم ده، قندهار نه تلفن راغله او یو وریدون کې ویلی چې لور می دیر لسمه اشتینې ده، اشتها نه لري، څه وکم؟ لاندې یو دوه درې سپارښتنه ورته وکړئ لطفا.
یو دی بشته یو عامل مونږ ویلی شو چې په انفانسی دوره ده، تقریبا دیر لسمه اشتیان دی انفانسی یو کلن، تقریبا یو کلن او یو کلن نتیت تا مونگ انفانسی دوره وایو. په دی دوره که یو عامل هم دی کمخونه ده، اغا ما شمان چی کمخونی نو طبعا دی اغی هم مخارش و بیشتیایی او مخ که می هم ویدی دی چی که ما شم پزه بند و الرژی اساسیت ولری یا استونه درد کهی یا هم دارنگ سینه بغل او نور مرزونه کم چیی او علت باید دی زکت دی ایچ امکان نلری چی او ما شم بیشتیایی اتمن یو علت موجودی، یا کمخونی یا هم پوز بندش استونی درد دغه شیان که چیرته موجود نی نو بیا امکان لري چې دیو اشتیا شربت په واسطه هم کولای شو چې دیغه یا ویتامینو په واسطه کولای شو چې دیغه.
یعنی په هر صورت تاسو د یو ډاکټر ته تګ ضروری بولی چې ډاکټر دغه شیان معلوم کی. یو اخیری اوریدون کی ته فقط یو لاند ډالر خونه مو کې دی چې ویلی چې ماشوم دنیا ته راغله او شونډه چاک ده، که دغه یو ماشوم دنیا ته راشي کور کې چې یې شونډه چاک وي یا مثلا تالو کې چاک وي، د تاسو سره خونه کوي چې باید څو کې ده زر فقط یو څو سنی لري
زمون په وطن کې ډیر یو سخت پرابلم ده چې لپچاک او کامچاک دی، نو دا باید جرایی پلاستیک ډاکټر ته مراجعه وکړي ترڅو د هغې کامچاکي او لپچاکي د عملیاتو په واسطه رفع شي، ځکه چې یوازینی او تر هغې کولی شي چې په قاشقه باندې او یا هم ګویچ مونږ ورته وایو کنه چې هغه یو مخصوص جوشکونه دي چې د همدې په خاطر جوړ شوي دي، د هغې نه استفاده وکړي، یا قاشق او ګیلاس چې په هغې کولی شي چې خپل ماشوم سر جګ ونیسي او په هغې سره یې تغذیه کړي ترڅو جرایی پلاستیک ډاکټر ته مراجعه کوي او وزن واخلي او عملیات چی او خشم.
ا